سلامونه او خیچاری ازادي رادیو اوریدو د سات خبرونه د اسرائیل دفاع وزارت وایي د ایران لخوا پر دوی توغول شوی او 300 ډرون او توغندیو 99 سلنه یې لمنځه وړي دي. د دې وزارت وایان دانیل هګاری ویلي له ډرون او توغندیو یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دی ننوتی او یوازې یو سلس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتی هم په اډې لګېدلی چې د نوموړي له قوله لږ زیان یې اړولی دی. د اسرائیل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمي کېدو خبر تایید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت وایانده هم ویلي دي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیاوي وي وکړي. په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نه سهار یوې اعلامیه کې دا حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت له پلوه خپل مشروع ځواب بللی دی. په اسرائیل حمله وروسته د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلی او وایي د سیمې په کچه د ویجاړوونکي زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن دی. ښاغلي ګوتریش زیاته کړي نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا غوښتي چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدای شي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړې مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپاند لیکلي دي غونډې په اړه غوښتنه په ملګرو ملتونو تونو کې د اسرائیلو د استازي لخوا تر لاسه کړی ده. که څه هم د امریکا جمهور رئیس له دې بریدو وروسته د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. تر څنګ سپینې ماڼۍ یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی اسرائیلو سره مرسته وکړه چې نږدې ټول راتلونکي ډرون او توغندي له منځه یوسي. د اعلامیه کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوي چې سبا به د G7 مشران راوبولي څو د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک ځواب هم غږې کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې کړکېچ له امله په سیمه کې د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړې. هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې کړې ده. روپیه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلی او د نه منلو وړ یې بللی. هغه د حمله په سیمه کې د بیمخینې کړکېچ د زیاتېدو او امنیت لپاره خطر بللی. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حملې ته غبرګون ښودلی او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې دا کړي چې تېر ماښام اته بجې چریکیانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نښه کړی چې د دوی استخباراتو غړي یې لیږدول. د افغانستان د ازادۍ جبهې دا هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر هم له منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ازادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې وه چې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نښه کړي وو چې پکې یو طالب عسکر وژلی و او درې نور یې ټپیان. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري د 90% خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هېڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو 100% زیات فیس ورکړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځان سره مخامخ شوی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. دا خبرونه
کله مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوې دي او سش کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنې کړي وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کم شو. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو. چې څه باندې 15% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالی مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې راسره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیقې شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که ستاسو نظر واخلم،
دا موضوع ما ډیر سړی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروې کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي وو چې سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیاتې پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادي اروپا کې هم دغسې، مخصوص په المان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی، دا عیسایي مصر ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرونی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویسټر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او بیا یو اندازې سپتیږي. مثلا $300 او یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکول کېږي. ما زیاتې پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلی د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
آفیسی صاحب وبخښئ، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللې وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دی، او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول، هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا دوه میلیارد یا تقریبا درې میلیارده پورې شاوخوا رسېدلي وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روژه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څرنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته. په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې، خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره، وی روپۍ کچې پرېوتو سره، هغې سره هم د شیانو نرخونه چې دي، د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغې باندې ډېر زیات اثر نه دی پرېوتی چې هغه د زرو نه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 10 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته، هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې کتل چې یو جوړ سپلې جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما په یاد 200 روپۍ به وې کنه،
یو وخت به دا 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب، د خټک صاحب څه خبره وکړه؟ شاید تاسو مر سره موافق یا سي طبي خبره ده. اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تر کا افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته. یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې، ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول په همدا سیاسي ثبات نشتون خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي. او په اني زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، پاس حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستې دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او دغه انترست ریت جیگیجی بیا آغا بحران لا تشدیدهی او بل دا چه دوی اقتصاد کر سیاست اغیز لندیدی نو پا دی خاطر مشکلات زیاد دیالتا پا افغانستان که هم دا تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چه یا حکومت رازی شل کالا خلق زلخ که چیم دلتا دا قانون بی دا رسم و دود و دستوری بیا ناچاپ آغا حکومت ورک شی دا غصی چه هیس منطقه هم ورطا نپیدا کیری چه سرنگا یا وردو مثلا چه کلونه کلونه ورطا کار شوی دی پیو شپا که نسکور سی نو پا دی خاطر دا اقتصادی بیثباتی رامسته که پو افغانستان که او بل دا چه دی افغانستان بحران دی مشروعیت بحران دا پا دی معنی چه نوی حکومت کم چه دی کس هم دوی ادا که چه امنیت راوسی دی پا دینا پا افغانستان که او و یو سه اسلامی شریعت و پولیکیری او فساد لش سوی دی دوی دیاده چه دا باید تثبیت سی اما پا این زمان که دا تقریبا سکم دری کال اوز نجدید چه پورسی اما هیسی وادی دا او دی هیس بین نلی موسی افغانستان پرسپید نده پیزنده او زمرج اساسی لامل دی ورستپاتی والی چه مخ کم ورستپاتی ومرج او یو اقتصادی کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطح یې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي و ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راتله او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېدې زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کوي چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي اول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی دا توکل پر خدای ځي او
بخشی سوال دلته اوسي یعنی آیا دغه له بهره چې میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل یې دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمې استراتیژیک زیرمې د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلی دي غورځېدلی دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد ته راټیټ شوی دي په دې خاطر باندې هغه پشتوانه هم کم شو نور بحرانونه هم رامنځته شو د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اثاري د هیواد برابري دوه اشر درې میلیارد زمات کال چې په کال دوه زره نولسم کښې پیسې راغلي دي اوس مهال ما ته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات دي نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کښې که مرسته نه شي دومره خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوصا سره په بیرنی ټوګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک سره ویل دا اقتصادي ډیر او محل اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. ل خوستا راپورت رو هلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روژه ماتی برابروي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک صاحب، په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نکوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغې کې 2 کیلو بوره پرتې، 1.5 کیلو پکې غوړی پرتې، 2 کیلو پکې چایا پرتې، داسې پکې دالونه پرتې، هغه پکې یخي او کسان راځي او اغي ته ورکي. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور کې ماډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظ صاحب، که تاسو وایستئ فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا یې خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروېزه خو په خپله شکار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی. ځکه چې که چېرې یو نفر چې یو اونۍ هېڅ شی نه دی خوړلي او د کلی ناکلی واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شو دي. یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاق 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله او دا ډېرې پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا د اقتصادي ودې لپاره که مقصد نه لري، دا آنی موقتي او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی. مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطانو ویلې دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی دی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنعنوي جامع دي. هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته، هغوی هم اوس کمیس پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې، هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي. دا بدل شوی دی یعنی مثلا زموږ واردات دی مخصوصا د دی رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی ډیر لږ دی حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا په هماغه محدود کالی ګندونکي وي چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي یا حداقل دوه چنده شوي شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالۍ له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره یې هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور هر جامې چې واغوندي هماغه کفایت کوي د پاسل لري
لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باعث شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي که د افغانستان دي که د پاکستان دي، که چېرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي، که یوه برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلادیش بنگلادیش، بنگلادیش یو وړه مځکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دي. اولته خو ډېر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شاله تشتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او دغه لپاره وسایل د تواصل چې شي چې کوم لار خلار شو چې فلان دی لار شو او شه لاسرولونی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقل هلیزری وکړل او سو یو مالفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب نه ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید و تاق یکو پات شویم دی افغانستان وما او دی سار که هم کوچیر وما. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطعه او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وي نه و. که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت د حزب ډیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کې کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلول، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
منه مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو گجرواله شو لالا موسا شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی هم دغه سې کتا سو لالا موسا گجرات گجرواله دي ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د